لور جانې خدای دې ورته هدایت وکي.
مور انا مرادي.
هو لور جانې زکه ورته وهلې دې اوس براشي.
والی پلا جان سره بده جان کوکو هغه نور من کار نه راځي.
صدر ته وایم لور جانې راځي خامخا راځي.
پلوشه وا پلوشه لورې چیرته یې؟
هغه ده انا دې راغله. مورې راشه پام کوه چې تیاره ده لازم ماته راکه. دی خوراشه
څومره زر ماخام شو
په دې تیار ماخام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د احمد خان په تمه وم هغه چې ځنډ وکړه زیبا وارخطا شوه ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هیڅ نه یم پازاب شوې لورې ولا هر څه ته اندېښنه کوې یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم مور دی یم مور باندې خلک ډاډه هغه کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده
بهلته راشه. جار دې شمه لورې خدای دې ستا پلار جان ته د نیکۍ یو هدایت وکړي. پلوشه بیا مو په څه خبره جنګ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې هسې خوشي بانې جوړوي. ټوله ورځ جنګ ده جنجال ده غلا ده شوکه ده ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
احمد خان چیرته دی؟ مړ دی ژوندی دی؟ دومره بیغمه بنی آدم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشی کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې. خبره شوم چې احمد خان اخیستې دي.
وی دا څه وایې؟ احمد خان پټې اخیستې وې؟
هو ما هم دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي ما ته یې امانت راکړې دي. له دې خبرې سره سړی په قار شو او له کوره ووته.
لا حول والله چیرته لاړ؟
ګمان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنی آدم دی.
همغه بې لارې کړی دی مورې. دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي. همغه لمسولی چې ولې له ښځو سره کار کوي. ناری نه باید له خوز سره او د خوز لاس لاندې کار ونه کی.
خدای دې ورته جزا ورکی. ملک ډیر بد انسان دی تل خلکو ته مشکل جوړوي خلک په جنگ اچوي.
مورې څنګه دې خوخه ده چې سهار وختي زه خپل ور پسې لاړه شم هسې خو نه راځي.
ای لورې راځه چې یو بل کار وکړو.
څه وکړو؟
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي. دا یې اول ځل نه دی تل احمد خان لمسوي او بې لارې کوي. دا ځل د پلار پې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کی.
نه نه مورې داسې نه کوو. اصل نه چې خدای مکړه لوی جنگ ترې جوړ شي د دوو کلیو ترمنځ به تربګني را پیدا شي.
نه نه هر څه چې کیږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي. دې څه کاره دی چې د خلکو په کورنۍ ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي؟ زموږ له کلي سره څه کار دی؟ داسې نه پرېږدم.
دا شکلا ډول میں دا سے پسر برابر کا چخ پلا شکلا با مرتا ایران شی دا حسے چھوس وائی او یو پنجر ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تا صبر چھے او چودا قیر ڈنگ ہوا سم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چودا قیر مارتا کی دم چخ تو چی دا خود غونچه کند زرنج غک ده پخپلا ده پخیرونه پخیرونه غونچه گلا ستړای مشی خدای دې راولا
جوانده اوزی چرار گلا تراشه کنا اوز دلوی مغازی خوانیم زن خبر کزان
وای مبارک دشا غونچه گلا یارا
وای پخلی دی برکت چه چلار گلا دقسی دو خوشحالی زیر راکوه کنا
اوه بے شک والا دا خو پوری کیام لویا مغازہ دا ہر شے پکشتا
وای کور دی لگا لے ڈکشا اے آئس کریم میں برا ہو رہے دے ہر سشتا تش خاک کا وخاک
خا نور دی چا شای را وڑی دی
تلک صاحب روکا چنار گولا چی دی تاک ماشوبانو صدا ورکم اے بیا بازو تو سر گڑی گو
بلکل ساما دا
رنجی
بھی بس بس دا څه حال مو جوړ کړی دی، مخه مې خلاصه کوي، دومره بیروبار مو جوړوئ، بیخي لاره رانه ورکه شوه.
رښتیا وایې، څه کوئ؟ لږ لرې ودرېږئ، شور ماشور کم کوئ، زه ټولو نه مخکې راغلی یم، خپله سودا اخلم.
راشي و ماشومانو، هلا دا ستا سودا او دام ستا ورزې له خیره سر.
اوهو، دا یې لا څه شی دی وغونچه ګله؟
دیکې د موبایل کارتونه دي، کارتونه
کور دې لغلې ډک شه. ته یو دانه زما موبایل کې واچوه، هله نو.
بالکل سمه ده، موبایل دې راکړه. اوس یې ګوره چې د سترګو په رپ کې دي موبایل له پیسو ډک شي. دا دی، اوس به مسج راشي. دا دی وشو، واخله.
یاره خو کور دی ودان اوسه غونچه ګله. دا دی یو شی خو مې درنه واخیسته، زړه مې دی چې یو دان آیس کریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي.
وایه زما ټول دکان دی له ستاره جار، واخله وا بی هر شی چې اخلې واخله.
دا غږ دې څه شي و؟
لکه چې د ډول غږ و، چنار ګله. اوهو، په ډول خښته راولوېده.
څه څه خښته په ډول واولوېده؟ کومه ده؟ لکه چې د عاشق په غم واوښتم.
هغه دی، هغه مخکې دی پروت دی کنه.
دا چا؟ دا څوک و؟
هغه کاریګر دی بیچاره، وګوره ورخطا شوی دی، خوله یې وچه ده.
وایم کور دې له غلې ډک شه، ګونګ ولاړې، خبرې هم نه کوې، ولې دې ډول مات کړ؟ دا عاشق جواب څوک ورکوي؟
مدینه، ته د نجونو ته ګوره هسې خوشحاله دي. دای خبر څه سره وایي؟
هو، خوشحاله ځکه دي چې داسې خلطۍ ګنډلې دي چې د چا باور نه راځي چې دا به وړو ماشومانو ګنډلې وي. ګلالۍ، سبا له خیره سره له سنګین او مولوي صاحب سره لاړې شئ او هغه جوړې شوې خلطۍ یوسئ.
سمه ده مورې، هغه اول ظلم سنګین لالا او مولوي صاحب راسره تللی و، که دا ظلم راسره لاړ شي ښه به وي.
پرون مې پلار ویل چې راسره ځي.
دا دی لور او پلار وختي پلان جوړ کړی دی، یوازې زه ترې ناخبره یم.
نو چې سنگین لالا او پلار مې راسره نه وي، موږ کله ورتللی شو؟ هلته به خبرې څوک کوي؟
ټوکې مې درسره وکړې لورې. هو، خامخا به درسره ځي.
مورې، ته مې هر وخت دغسې ځوروې.
ښه نو واړو راشي چې دا نورې خلطې هم زر زر وګنډو چې خلاصې شي.
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم، بیا ګیله ونه کوئ چې موږ ښه نه ساتي.
هو هو، میوې را باندې وخورئ چې نورم تکړه شو.
مورې، له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړه، خلطې مو برش کړې، ومو ګنډلې، میوې به تاسو خورئ.
رښتیا وایې ګلالۍ، اصلي کار خو دوی دواړه وکړه، موږ خو شاګردان یو.
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي؟ تاسو ته یې تش زده کوو. هو رښتیا، هغه خلطې مو حساب کړې، څو دانې شوې؟
ټولې سل دانې شوې.
اول میوه وخورې، بیا نو نور کارونه وکړې.
راوړه 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 راوړه.
دا دې خلطې مې حساب کړې، پوره دي، یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي. له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو.
زما نور بس دی، مړه شوم.
هسې خپلو کارونو ته ورخطا ده، چې میوه هم نه خوري.
زما بس دی، خلطې به خلاص شي، دفتر ته یوسو.
دومره نو بیړه مه کوئ، په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې.
میوه مو بس ده ګلالۍ، راشه چې کارونه خلاص کوم.
سمه ده، درځه.
بسم الله.
دا دی دام رنگ.
او هغه ټپه مو څه کړه، چېرته ده؟ تیره که چې دلته یوه ټپه ولګوم.
دغه ده، ما سره ده. سمه ده، در واخله، خو پام کوه ورسره.
سمه ده، دغه ځای کې به ټپه ولګوم. د هغسې
چې دا به څوک وي؟
ملک صاحب، زه به ورشم و به ګورم چې څوک دی.
سمه ده سمه ده، ته یو ځل ورشه وګوره.
سمه ده ملک صاحب. دا دی ورغله.
لږ صبر وکړه، څه غلو پسې اخیستې؟
آفرین نعمت خان، دغسې لپ تریک شه چې خلک درنه وډار شي. دورا وره.
اوهو، پلوشې ته زیبا لورې، دلته څه کوئ؟
پلارجان، زه در پسې ډېره خفه شوم، ته ولې کور ته نه راځې؟
هله، زر بیرته کور ته لاړ شئ،
هله نو چې شرم دی، دلته څه دپاره راغلی یاستئ؟ دا د ملک اصغر خان حجره ده، څه زموږ کور خو نه دی.
چیرته چې ته اوسې موږ هم همالته در پسې درځو احمد خانه، تا مجبوره کړم چې د ملک اصغر خان حجرې ته در پسې درشم.
ولکه احمد خانه، څه خبره ده؟ چا سره د شور دی؟
لا حول ولا. ملک صاحب، د زیبا مور راپسې راغلې ده.
څه ته د وره په خوله کې لکه ماشومان جنګ او دعوې کوئ؟ الا راشئ دننه، راشئ، راځئ.
وزه مور پرېکړه کړه، الا راځي دننه راشي.
هو نو اوس چې بادار امر وکړه دننه مو بیايي. د خپل کور ملکی د خوش کړه، اوس دلته نوکری کوي.
اوه، زه کله خپل کور لرم، زه کله خپل کور کې خپل اختیار لرم، د کور میرا او ملکه خو ته، زه څه کاره؟
راشئ راشئ، راځئ دننه راشئ.
السلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم بابا.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. لور ستړي ماشي؟ الا زیبا جانې، زما خواته راشه. الا الا نازولی، الا احمد خانه، میلمنو ته د چای راوړو کنه؟
نه نه ملک صاحب، موږ دواړو چای څکلی دی. احمد خان مرا ور شوی دی، راغلو چې پخلای کو.
رښتیا والا که احمد خانه؟ نری نه، له خپل کورنۍ او بچیانو نه مروریږي. دای دې خوار که په دې کار سره. خو پلوشي لورې، تا هم لږ پام کوه، آخر احمد خان ستا خاوند دی، د وی لور پلار دی، ګزاره ورسره کوه. وګوره خپل کور او ژوند دې پرېښی دی، او دلته د ما حجرې ته راغلی دی. شرم دی، دا خلک به څه وایي؟
آفرین، دغسې پیغورونه ورکه چې د خولې مسایي سمه شي.
خدای دې کور ران کړه ملک اصغره، زما خو دې پزه راپرېکه کړه، هغه هم زما د ښځې په مخ کې.
د مشرانو خبرې ترخې وي، خو ستاسو په ګټه به وي. د کور ښځه باید ځان وپېژني، خپل مسؤلیتونه باید وپېژني، د خوان قدر او عزت وکړي. خو تر بوریت خو ژوند مخکې نه شي تللی، که څنګه؟
پلوشي، وا دې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلې؟
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم. موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي.
خو تا راباندې خپل کور خوشې که کنه؟
خیر ده پلاره، راځه چې زه کور ته در پسې یم.
که خبرې مو خلاصې شوې وي، ورځئ خپل کور ته لاړ شئ. هله هله نو
ملک صاحب، که ستا اجازه وي زه به لیمه سره یو څو خبرې وکړم.
سمه ده لورې، ولې نه، دا د ځانګر ته ځم، تاسو خپلې خبرې په بېغمه زړه وکړئ.
نه نه، هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي. پلوشي، که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه. ملک صاحب زموږ خپل سړی دی.
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو. راځئ احمد خانه.
بس بس، ته ورځه خپل کور ته، بیا به بل وخت خبرې کوو.
ګوره احمد خانه، زه بې له تانه هیڅ ځای ته نه ځم، پوه شوې؟
دا بوی د څه شي دی؟ دې بوجۍ کې د څه شي اچولی چې داسې بد بوی تیزي؟
کور دې لغلی ډاکشه غونچه ګله، دې بوجۍ کې د پسه پوسه کی دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي؟
خدای دې خوار که په دې بنده پزه. زه خو وایم کاشکې ډاکټرې فرزانی دغه بل زخمي په ځای ته بوولی وای چې د پزې چاره یې درته کړې وای.
وایم کور دې لغلی ډاکشه، زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي، زمه ته بد بد کی.
خریشه خدای دې خوار کا، تو زما په زره په خبرې کې چې دې بيډيرو لو بوي کې یا
غونچا ګلا. هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، تا ته خپل زرنج کولای کاری او ما ته خپل پوسټ کې پاک او سوتره کاری.
خریشه، تو زه خپل ګنده پوسټ کې زما لوکس ترن سره برابرې؟
نه نه یار، ما کله داسې ویلی، تازه رنج کولا کا ناوې داسې دی.
خا خا سمه ده، ډیره چالاکی مه کوه. تو دا وایه چې دا ګنده پوستکی څه کې چې بوجۍ کې دې اچولی او ښکته پورته یې ګرځې؟
وایم کور دې لغلی ډاکشه، دا شپلا ډول رانه مات شو، اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړ. خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کړي چې اشفلا ته یې وسپارم.
زه بابا ته لیونه شوې چې نارګله دا ولاکه په یوه میاشت کې جوړ شي، لاړ شه بل نوی ورته واخله.
ولی زه څه د بانک رئیس یم، زه غریب سړی یم، دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم؟ وای مور د وږي له حاله څه خبر دی؟
نو چې دومره سپیرې یې، بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته؟ ستا ورسره څه کار و؟ ته ډولچی یې، ته د کلي خلیفه یې، ته کوم هنرمند یې، ته څه کاره خوار شي؟
بس نو یو کار ووشه لکه هوایي کاڼی چې د سړي په سر وولېږي.
والا کچنار ګلا، آشنا دا ګنده پوسټ کې دی، نور زماله زرنج حقته کا چې سودا می بوی اخلي.
کور دې لغلې ډکشه، والې په غوسه مونږ یاران یو، ته چې مې دلته کته کې
دا پوسکی به څنګه وړم؟
نه نه ورورا، سودان بوی اخلي. ته وګوره څومره بد بوی کوي. اوف، اله نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه. ولې مې ځوروي؟ ته صبر چې زه درته
مه کوه مه کوه. دا څه کوې؟
دا دی دا دی پوسکی. ځه.
وی وی، ولې دې زما بوجه ښکته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشې کوې؟ ها
پس نو زه درنه لاړم د خدای په امان. ستا خوښه چې هر رقم راځي.
ته دې ناسوان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشې کړم او لاړه. اوس به څنګه ځم؟ دلته خو نه موټر شه او نه بل څه. وایم کور دې لغلې ډک شه غونچه ګله، ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم؟
دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي. هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو. که خیر وي کار به مې وشي. ته صبر چې د سړک منځ ته ورته راښکته شم. دا هغه دی، دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی. ته صبر چې لاس ورکمه. دا دی موټر خو یې څنګ ته که. ای خیر اوسې، ته صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي. ای وروره لږ آخوا ته شه.
اوهو وا وروره، دې بوجې نه دې ډېر بد بوی ځي، دا لرې که.
وی دا خو رانه روان شه، لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده. چنارګله پوستکی دې په اوږو باروه او پښې سپکوه.
یاره خو له خندا مو مړ کړمه. دا شکلا ډول خو یوارې مخکې مات شوی و، اوس بیا مات شو. نه پوهېږم چې په دوی کې کوم یو سپېره دی، چنارګل او که شکلا.
د خندا خبره خدا ده چې چنارګل ګنده پوستکی بوجه کې اچولی، ښکته پورته یې ګرځوي چې شکلا ته ترې نه ډول جوړ کړي.
زه بیا خبر شوم چې دا پوستکی هم چا ورته خیرات ورکړی دی.
چنارګل ساده سړی دی غریب، البته ځان به د تاوان نه خلاصو.
که چنارګل ساده سړی نه وای، ولې باید دا شکلا ډول اخیسته؟ ستا یې له پردي مال سره څه کار؟ اوس د تاوان ورکې نه.
اله چې کتغ مو وسوځېده واله کانو. الله، لکه چې کتغ مې وسوځېده. خدای دې د چنارګل بیخ شین کې سړی د ډوله له ما یې کتغ هېر کړه چې پور مې کوي.
اخ، لکه چې ولوېده. خو پام کوه کنه واله کا. او بابا، لون خیش ولې
پخه یې بنده شوه او وغورځېده. ته صبر چې ژوبل شوی نه وي.
نه نه، هلته داسې څه نشته چې څوک پرې ژوبل شي.
نه نه یم ژوبل، بس لږ لون شوم. ښه نه وښایده.
زه ښه ده چې ژوبل نه شوې استاده.
والکه یو پیاله چای راته واچوه.
سمه ده پلار جانه. دام ګوړه در واخله.
خیر اوسه زوی جانه. استاد فیروزه، ته خو خیش شوی. ژوبل شوی خو به نه یې څنګه؟
نه نه، ژوبل نه شوم، خو لون شوم. ځمکه خویه شوې ده، لکګام ځکه ولوېدم.
زه خیر دی، بلاوه برکت نه و. دومره نه یې لون شوی، دستي وچیږي.
زه به مې دا کمیس په پنبه کې ومینځم چې لږ هټې پاک شي.
زه درسره مرسته وکړم.
نه نه، زه یې پخپله پاکوم.
هغه پخلی مو څنګه شو؟ څه پکې روغ پاتې او که ټول وسوځېده؟
دومره کتغ پاتې دی چې موږ او تاسو یې وخورو. ډېر نه دی. سوای
مطلب چې د خېټو چاره پرې وشي، نور یې څه کوو؟
وهلکه فیروزه، سوای کتغ را باندې ونه خورې چې مریضان به مو کې. زه به یو ځل د کاریګرو اول واخلم. یالله ته پکې خیر واچوې.
امید خانه، زه به مې دا کالي ومینځم. ته راته یو پیاله چای واچو چې سوړ شي.
سمه ده، چای به درته وروسته واچوم. زه دې په واټر پمپ کې جامې ومینځه او زه به دې ویډیو وکړم.
ته رښتیا له ما ویډیو کوې؟ نه نه، مه یې کوه، شرم دی.
ته دې خپل کار کوه، زه خپل. د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه. اوس درته د خوشحال خېلو د کلي او مشر در پیژنم چې لګیا دې خپلې جامې په خپله وینځي.
ګرانو ملګرو، السلام علیکم. السلام علیکم. هو، هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي. زما کالی په خټو شو، نو دا دی اوس په خپله وینځه. خنو پس دی امیدا چاوره دی افاصل. خیر دی.
سمه ده
استاد فیروزه، جامې دې پاکې کړه او په منډه ورشه چې د کلي مېرمنې د فرزانې درکلي لپاره هوایي ډګر ته ورځي. زر ورشه چې ټولې درته په تمه دي. ما ته یې زنګ راوهلی و، ویلې چې استاد فیروز زر راولېږه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی جامې مې پاکې شوې، دستي ورځم. ته بېغمه شه. یو دعا د خیر. حرکت ټول خیر
سفر مو بی خطر زله خیر سره حرکت وک فرزانه خدای چې ناروغ مو خدای فکر او ته په خیر سره بیر تخپل کلی کور ته راغلی
هو خدای چې زحمتونه مخه نتیجه ورکړه او ناروغ مو ښه شو
مننه کور مو ودان ستاسو د دعاګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه
ځوان سړی دی واړه بچی او ځوانه ښځه ده شکر چې خدای ښه کړ
سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه ناڅاپه هغه مریضه شوه خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول ډېرې سختې ورځې مو تیرې کړې
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو
هو رښتیا فردانې څنګه و خارجي هېواد دې خوښ شو هغه به ښه آباده ملک و که نه
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري زمونږ خو ته غریب نه دي خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري
هو نو دا خبره دې سمه ده ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی یوه زره خاوره به د نورو په وطنونو ورنه کړم
هو نو هر چا د خپل وطن ارزښت لري هغه وطنونه ډېر آباده دي خلک یې ارامه او سوده دي خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوی وم دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم
فرزانې د شیر زمان له مرستې مې خبر شولو ټول ورته دعاګانې کولې
کورې ودان رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو که شیر زمان نه وای نو موږ به څه کول
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي فرزانې مې ډېر تکلیفونه تېر کړل
ژوندۍ وسې پلوشي هو رښتیا شیر زمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي
وی خورې زه چیرته کولی شم همت به یې کله ومني چې زه د درس لپاره خارج ته لاړه شم
رښتیا دا خو به ډېر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه همت خان قانع که
نه همت خان یې کله مني
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي
همت رانه خفه شوی دی مرور دی
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی
کیسه یې اوږده ده بیا به یې درته وکړم
ښه سمه ده د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي نو ته دې ته اندېښنه مه کوه
هو دا خبرې پکې راځي
وایي رښتیا شبنم ریحان جان څنګه دی
هغه مې ملالۍ ته پرېښی ډېر پې ګران دی ښه دی شکر
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای ملالۍ وړه ماشومه ده هغه یې کله سم ساتلی شي
وی نه ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده ټوله ورځ یې همغه ساتي
ښه ښه خو بیا هم احتیاط په کار دی هغه ماشومه ده
کاکا مې ورسره شته یوازې نه ده
ښه سمه ده نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه
کلي ته نږدې شولو اول څوک ورسوم
اول به ما ورسوي چې په کور کې راته ټول پته مدي بیا به تاسو ورسوي څنګه مو خوښه ده
سمه ده اول دې تا ورسوي
خورې بس که ژاړه ما ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي دې ته تشویش مه کوه
رښتیا وای فرزانې خورې خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت اوس کور ته نه راځي تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي
څه څه له ملک اصغر خان سره کار کوي
هو همغه ملک اصغر خان نمسولی دی خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي
تاسو ولې جنګ وکړه خبره څه وه
په نه خبره مو جنګ شو زه څه خبروم چې وړه خبره به دومره لویېږي
موضوع څه ده پلوه شي
څه ووایم فرزانې همت خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې له ما نه پټې د پیسو په سر مو جنګ شو
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو
ستا پیسې له ما سره امانت وې امانت څوک نه خیانتوي فرزانې
ستا خبره په ځای ده خو دا دومره مهمه خبره نه وه پیسې دې ورکې شي
څه ووایم ښایسته خبره به هم په ځای وي خو د همت خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي ټول کلی ترې په تنګ دی هر څه یې چې زړه وي همغسې کوي
خیر دی ښه به شي تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی وګوره تا ته د کار کولو اجازه درکړه خپله در سره کار کوي نور ترې څه غواړي ښه به شي
همت خان دومره بد سړی نه دی اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی همغه لمسولی دی
پلوشي ورشه ورسره خبرې وکړه زه یې به هم در سره بوزه هر مشکل په خبرو حلیږي
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله زیبا مې هم بیولې وه
پخلا نه شو
نه کنه څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي
باید دا ستونزه نوره حل کړو
څه رقم به یې حل کړو فرزانې
ښه نو ته اوس په کور کې یوازې
هو یوازې یم خو د شپې له خوا مې مور راځي
ښه ښه سمه ده داسې به وکړو چې زه به یو ځل له همت خان سره خبرې وکړم وګورم چې څه وایي
سمه ده ته خپل کوشش وکړه چې څه کېږي
سمه ده زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلا یې کړم همت خان ساده سړی دی هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي
هو د هر چا په خبرو دوکه کېږي
زه خیر دی زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم ته اندېښنه مه کوه
سمه ده ژوند یو سفر زانی خدای چې ته په خیر راغلې مشکلات به خدای حل کی.
درنو دوستانو هیڅوک نغواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي په ځانګړې توګه لخپلې میرمنې سره، خو کلا کلا د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د میرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي، او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو، او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لاله مکوا منه ملکا زلل شمر در خوره ولا کیرانه واخله
په څه خبره مو شور دی وړو
چنارګل کاکا ته د ملالی ته وګوره منه رانه غست د نه راکی
ملالی ولی دل شمس نه منه خست ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولی وبس کی کله ناولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مانا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولی دا شمس ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کله ټول مشبان انداز مانی خوري یواز زه خونیم
اوهو د کله مشبان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغشی
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې و خيار ملاله کدی هیلو ډنګ ډرامه ووري نو د روغتیا پاک لا به په ډیرو خبرو پوشي.
دا رادیو ډرامه زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ ملما
السلام علیکم ته ازادۍ ملما په نننې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو طالبانو د 2020م کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ ملما په نننې خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د ملمنې معرفي د هغې لخپلې خولې واوري.
لطیفه خرم وردک د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندزي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوس مشتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، خوندزی نه دی، مدرسه ده، هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دی.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دی.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجې پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوی دی، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یې یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرمه چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، آلیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډیره مې پیژندله نه، وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خو ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېد نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه آلیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالب خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول وو؟
دا ډېرې سخت خبرې دي، او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به وژل شو. زما سره مې خواندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یو هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنی خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړې وي او هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی امنی، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټا کړی وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هواد ورته اړتیا لري، یو جنوي ورته اړتیا لري چې باید په غوږونو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کې؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ خزینه استادانو ته ضرورت نه لرو. که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي. لکه هغو خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي،
دغه خبرې چې تاسو کوئ اقتصاد
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولی دي؟
دقیقا چې رسولیم دي، ولې چا ځان ورباندې نه دی پوه کړی. زما خپله یوه مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟
سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې، کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. از دوی ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوښن نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغو ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنی، تاسو میرمنې او طالبان، کولای شي له هغو سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان میرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، انشاءالله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بله کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم، زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم، او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دیوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کم اصاوی راشی تاسو د حجاب نه خبرې کوئ نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې؟ موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده نه به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اورېدلې له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلې په دې برخه کې؟
پدې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما د لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب او اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعت کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغه پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم آدرس نه راځي؟
دا میرمنې مزله په هغه ما چې دا کومه کړه یو کې لاس لري او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه خلونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښه والی هم شته او بد والی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامع په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو ته خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دي. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلای. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نشم کولای د دې او لس لاس او زموږ ګریوان. نو تا ټول موږ دې هواد کې کوم چې زموږ تحصیل پیدا و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلې دي؟ ټول تا د سفر کې چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه ناڅه کارونه به وي چې دغو نه دفاع وشي. لکه د سلو فیصدو نه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلای.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخره پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من ته ناراضه هم و از شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ما ته هم و نه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خاص نه دی. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې د اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وئ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر